او په دامن کې هم د چا نور مسافرین چې راځي هغه به تداوی کړو. د دې سره په څنګ کې مو عامه په هغوی پروګرامونه دي چې ولسوالیو کلو کې او په ښارو کې مو په کار اچولي او غږ مو کړی دی چې یوازې باید پر د دې په وایرس پر مخنیوي باندې کار وکړو.
تاسو د شړې ولسوالۍ خبره وکړه، هلته د مسافرو لپاره چې تشخیص کوي ښځینه پرسونل نه و؟
هو، دا مشکل شته. هلته مخکې دشتي سیمه وه او موږ دا موجوده پرسونل هم د ځینو روغتیایي مراکزو څخه په پور او په قرض راواخیستي. هلته ښځینه کارمندانې علاقمندې نه وې چې هلته وظیفه اجرا کړي. موږ بیا هم لاس په کار یو، څنګه وکولای سو یو څه اندازه تعدیل او څه لږ سهولت را نور هم راولو، خلک تشویق کړو چې ښځینه روغتیا پالانې راسره وظیفه اجرا کړي تر څو دغه سیمو لپاره یې موظف کړو. لاس په کار خو تر اوسه پورې څوک نه دی حاضر شوی.
نو فکر کوئ چې دا به یو اغیز ولري چې نارینه به تشخیص کیږي او ښځینه مسافر چې هغوی تر ډېرو پورې د هرات او فراه او نیمروز آن د ایران څخه راځي؟
زیات ښځینه اوس هم د نارینه و روغتیا پالان له ادرس څخه تشخیص کیږي. حتی داسې هم کولای سو چې حجاب یا نازکه پرده پر مخ راځړولې او موږ د هماغه انفرارډ ترمامیتر څخه کار واخلو دوی پر تندي په لیرې فاصله کې ونیسو. ځینې ډېرې کمې کورنۍ دي چې انحراف کوي، انکار کوي له دې حالت څخه چې په نارینه وو باندې په داسې شکل سر ځان نه کښي. خو کله چې موږ ښځینه ګورو د نارینه وو په ذریعه د هغوی ستر او حجاب مکمل محفوظ دی، داسې حالت نه دی چې دوی به ګواکي خدای نخواسته حجاب یې له منځه تللی.
څومره مسافر تشخیص شوي دي او هغوی کارنتین شوي؟
عموما د دې ګټه یوه مهمه دا ده چې هلته خلکو ته دا ښوول شوي دي، عامه پیغامونه ورسره نشر شوي دي د کورونا اړوند څه کول په کار دي، او هلته دا پیغامونه ورسره نشر شوي دي که احیانا مشکوکه پیښه پیدا کیږي، تبه، ټوخی، نفستنګي، وجود درد یا نور مسایل، باید تاسو چیرې مراجعه وکړئ دا ورته ښوول شوي دي او څنګه کولای سئ ځان قرنطین کړئ په کورونو کې دا ورته ښوول شوي دي. په همدې اړه یو څه اندازه مشکوکې پیښې پیدا شوي دي، هغه ادرس څخه معرفي شوي دي عینومین روغتون ته. دا هغه ګټې دي چې د دې سکرینینګ نقطې څخه مو په لاس راوړي. د
عینومین ادرس او 15 بستریز روغتون ته هلته چې کوم مریضان قرنطین شوي دي، هغوی د خوراک په برخه کې او ځینې طبي امکانات په برخه کې شکایتونه لري.
خوراک هم په لومړي سر کې ستونزې درلودلې، هغه مینو چې د وزارت څخه سنډر راستول شوی او په هغه اندازه موږ بودیجه نه درلودل، خو الحمدلله دا بودیجه چې رئیس جمهور منظور کړل دغه له ادرس څخه اوس موږ په خوراک هیڅ راه ستونزه نه لرو. خوراک چې څومره لازم دی هماغه اندازه روغ دغه ناروغان تور کو. خدای یو داسې ناروغي ده چې روحي فشار هم لري مریضانو باندې، یو قسم ورختایي هم لري. کله چې مریض هغه محیط ته داخلیږي یو قسم د ورختایي احساس کوي. نو لمدې ځای څخه موږ په ټولنه باندې دا غږ کوو د ورختایي څخه مخنیوی وکړي. ورختا کېږي مه، روغتیا پالان ستاسو خدمت کوي په ښه شکل سره، او همدارنګه موږ کوشش کوو د عامې روغتیا ریاست له ادرس څخه چې هغوی عینومین روغتون ته په ښه ډول سره سپورټ ورکړو، ملاتړ یې وکړو، او همدارنګه لوجستیکي او ټول شارې مکمل منظمې دي اوس هیڅ راه ستونزه نشته په دې اړه.
داسې ویل کېږي چې یو شمېر کورنۍ په خپله په خپلو کورونو کې هم قرنطین دي چې هغوی په کرونا باندې مبتلا دي. دا څومره اغېزمنه لار ده او په راتلونکي دا چاره امکان لري؟
په کورنیو کې به دا قرنطین کېدلی شي په ځینو کورنیو کې به دې پایلې ولري، ځکه چې هغوی دغه قرنطین شرایط نه مراتوي. حتی مور هغه کسان چې دغه ناروغ سره ډېر محبت لري، نو هغوی بیا هم ځان په لیرې فاصله کې نه ځین ساتي، د دوی خوراکي توکي په ښه ډول سره په جلا محفوظ لوښ کې نه ورته ورکوي. دا بدې پایلې لري په مجموع کې. خو عموما د کور قرنطین کېدای شي په حالات کې موږ توصیه کوو چې زموږ روغتیا پالان دغه سیمې څخه لیدنه وکړي چې معیار د قرنطین په دې کورو کې مراد دی که نه دی. که معیار یې مراد، موږ اجازه ورته ورکوو. که نه، زموږ له ادرس څخه موږ دوی ته اجازه نه ورکوو چې دوی په کورو کې ځان قرنطین کړي.
تاسو په خپلو خبرو کې د عامه پوهاوي یادونه وکړه. لا هم ځینې خلک وایي چې عامه پوهاوی نه لري، په خاص ډول د ولسوالۍ خلک او په کندهار کې ځینې مشخصې اډې لکه د روزګان، کندهار اډه.
بله، د کندهار د وبخشې د روزګان ولایت په اړه موږ مسؤلیت نه لرو. طبعا به د روزګان خلک پوهاوی ونه لري، هغه به د مربوطه عامې روغتیا ریاست جواب وایي. خو موږ په دې اړه باندې د واکسین ټول کارمندان، د روغتیا ای ټیم، ټول هغه ښځینه او نارینه رضاکار کارکوونکي سی ایچ ډبلیو، هغوی لاس په کار دي کور په کور یې دا مسیج پیغامونه رسولي. په ځینو سیمو کې ستونزې شته چې روغتیا پالان دي په شو سوي، په ځینو کورو کې لري پرتو ولسوالیو کې یا نور امنیتي ستونزو له امله څخه هلته لاسرسی نه دي سوی. هغه سیمو کې چې موږ لاسرسی پیدا کړی یا هملته هم پیغامونه رسولي دي، کوم راه ستونزه نشته.
تاسو مخکې د کورونا د تشخیص د لابراتوار خبره وکړه، دغه لابراتوار پرانیستل سو، البته د پرانسین څخه یوه اونۍ وروسته کټونه خلاص ول. دغه ستونزه تر کومه ځایه حل شوې ده او تر کومه ځایه به حل
په لومړي سر کې چې کله لابراتوار خلاصېدی موږ خپل اندېښنه د مرکز سره شریکه کړل. موږ ته صرف سل اکسټراکشن کټونه راکول سول او 200 موږ هم زه خپل درلودل چې 300 سول. دا معاینات مو په وکړل. په هماغه وخت کې موږ خپل پلان او راتلونکی اندېښنه شریکه کړې دا چې دغه کټونه یوازې نړیوال روغتیا سازمان سپلای کوي او د افغانستان په سطحه دا ستونزه د کمپوتاس ته نو وزارت تعهد کړی کله چې دوی لاسته رسېږي کندهار سره هم خپل کومک شریکوي او موږ ته سپلای راکوي. نو پرون وعده سوې وه چې نړیوال روغتیا سازمان به د بهرني هیوادو څخه سپلای کوي کابل ته او د کابل نو به سپلای کیږي موږ کندهار. متاسفانه پرون هغه سپلای کابل ته هم ونسوله. نو موږ په دې انتظار یو شیبې شمارو چې کله به موږ ته دا کټونه په واک کې راکول سي تر څو معاینات وکړی سو.
تاسو یادونه وکړئ چې په کندهار ښار ته پر تیم سرحدونو باندې د تشخیص ټیمونه سته. دغه راز کندهار ښار 100% قرنطین سوی دی. نور کوم تدابیر په نظر کې لري د راتلونکي لپاره؟
موږ عموما زیات توجه په جلاوالي او قرنطین باندې د وقایې باندې د مخنیوي باندې ده چې دغه لپاره موبایل ټیمونه هم لرو، ارټي ټیمونه هم لرو. هغې هر کور ته چې مثال یو په کور کې یو کس پیدا شي، بیا موږ ټول کور ته ځو، هلته هغه کور بیا ګورو چې هلته مشکوکې پیش شته که نه، که مشکوکې وي روغتونو ته را انتقال وو که نه، د کور قرنطین ورته وایي. همدارنګه د وپاشي مختلف پروګرامونه شروع دي په ښار کې. شرکتونه په دې کې راسره همکار دي، افغان بیسیم شرکت دی، همدارنګه د معدن او صنایع خونه تجاران دي، هغې راسره کومک همکار دي. روغتونونه د وپاشي کوو، ادارات د وپاشي کوو، فرهنګ رواج وو د وپاشي څنګه کول سو د دې وایرس مخنیوی وکړو. همدارنګه د دې وایرس په اړه ډېر پیغامونه تقریبا تر 300,000 زیات چاپی پیغامونه موږ نشر کړی دي په ټولنه کې. همدارنګه غټ بیل بورډونه مو نشر کړی دي. نو کوشش مو دا دی چې پر مخنیوی ډېر کار وکړو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه د کندهار د روغتیا د یوه چارواکي په توګه، یوه میاشت وروسته کندهار د کرونا په کوم وضعیت کې ویني؟
که چیرې ټولنه لاس په کار سي، عملي اقدام وکړي، یو د بل سره فاصلې ونیسي، اهتمامات ونیسي، زه امید لرم یوه میاشت بعد به مو تر ډېره حده پورې کنټرول کړي. تقریبا 90% به مو 80% مو کنټرول کړي. او که چیرې ټولنه بیا هم همداسې د زور او جبر څخه کار واخلي لکه اوس، او کله ناکله ځینې مشکلات بیا د بې ځایه وزېږي، کېدای شي دا وایرس ډېر په لوړ تعداد باندې نشر سي. تاسو ته معلومه ده چې ما مخکې هم ارقام نشر کړي دي. که چیرې خدای نخواسته موږ په مهار باندې ونتوانېږو د ټولنې په مرسته، کېدای شي که چیرې د کندهار نفوس 3 میلیونه فرض کړو، دغه له جملې څخه به کېدای شي 2.4 میلیونه، یعنې 3,00,000 کسان مصاب سي. د دې جملې څخه به 3,00,000 کسان ایجار د بستر ولري چې بستر باید سي، یعنې ناروغان وي. د دې سره په څنګ کې به 10,000 کسان ډېر خطرناک حالت ته وخیم حالت ته لاړ سي چې یا به د مارک سره مخی او یا به ډیر زجرت باندې د دوی مرزي سیر لري. نو دوستانو څخه ټولو دوستانو او لسم غوښتنه ده چې دغه زموږ پیغامونه عملا لاس په کار سي او دې پیغامونه باندې عمل وکړي. فاصلې ونیسي، مجالس ونکړي، د شپې مجلسونه ونکړي، په یو ځای کې ډیر کسان جمع نسي، په یو موټر کې ډیر کسان سفر ونکړي. دا هغه لارې چارې دي. همدارنګه د لاسونه پرېږدي، لاسو روغبړ ونکړي، د غیر روغبړ ونکړي. هغه لارې چارې دا دي چې د دې وایرس څخه مخنیوی کولی شو.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. د تاندې څنګه په دې خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولې ځینې ځوانان تل په یو حال پاتې وي او پرمختګ نه کوي.
دوی دغه ډار لري چې زه دا کار نشم کولای، نو په خپل ځای پاتې کیږي.
ځوانه یو د انرژي ته ګورم، ایغه انرژي په هغه کې ډیر ورسته پاتې دي.
او ځوانان څنګه کولای شي چې د پرمختګ په لور سفر پیل کړي؟
لنه کول نه څه کول غوړه دي.
هر ځوان باید نوې فنون، نوې تخصص او علوم زده کړي او بل اخر ورو په ځان کې یو تخصصي حالت تلاش دي.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زه رویا مادومی وړاندې کوم. په پیل کې راپور له همایون هیواد څخه اورو.
ځواني د هڅو او پرمختګ وخت دی، خو داسې ځوانان هم ډېر دي چې د پرمختګ بهیر یې لکه د ژرندې پل ډېر کله په ټپه ولاړ وي او خاص بدلون یې په رسمي او شخصي ژوند کې نه لیدل کېږي. په ځان بې باوري، تنبلي او ځینې نور عوامل سبب کېږي چې ډېر ځوانان لاسترزنې کېني او پرمختګ یو حقیقت نه بلکې یو خوب وګڼي. د خوست ولایت اوسېدونکی ابراهیم ایمان وایي ډېر ځوانان ځکه پرمختګ نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او هڅې نه کوي.
عموماً ځوانان چې پرمختګ نشي کولای، دوی په خپل ذهن کې باندي دوی دغه ډار لري چې زه دا کار نشم کولای، زه که دا ځای ته لاړ شم داسې به وشي، نو په خپل ځای پاتې کېږي. ما داسې ځوانان لیدلي دي چې ښه استعداد لري، خدای وایي چې په ما کوډې شوي دي، د پوهنتون نه فارغ وي، دی وایي چې والا زه پرمختګ نشم کولای، ما په پلاني ځای کې سی وی ورکړی وه، زه شټلس نشوم، والا په ما کوډې شوي دي، ولای ما سره پلانای زید لري، زه ولا دا کار نشم کولای، زه نه یم ور سره جوړ، دا حکومت ما ته کار نه راکوي. زموږ د ځوانانو مخه یوازې د وړو وړو خبره نیولې ده. موږ ځوانان وایي چې زه دا کار نشم کولای، که دوی د زه دا کار نشم کولای نون هی ور نه لري کی، بیا دلته کیږي چې زه کار کولای شم، دا کار کولای شم.
نجیب ملکزی وایي ډیر ځوانان ځکه هم لا پرمختګ غورځي چې په خپلو شته امکاناتو او وړتیاو قانع کیږي او نور زحمت نه وباسي.
سړی چې کوشش وکړي، ښه روابط جوړ کړي، وګرځي، تپن په هر کیسو کې سړی پرمختګ کړای شي، هغه ډیر ښه سماره لري. دا په دې معنی نه ده چې زه نن غریب یم سبا بس کیږي، یا زه نن پیسې لرم سبا زما بس کیږي، دا هیڅکله نه. سړی باید ډیر اوږدو فکر وکړي، او خبره همدغه ده چې سړی باید ډیر پلیت وکړي، ډیر څه به لاسته راوړي.
د ځوانانو په پرمختګ کې د هغوی زده کړې ډیر رول لري، ځکه خو نجیب ملکزی وایي چې د پوهنتون له پرېښودو دوه کاله وروسته پوه شو چې باید بیرته پوهنتون ته لاړ شي، زده کړې وکړي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي.
اوس خو فعلاً ما پوهنتون شروع کړی دی، چې ما دوه کاله پخوا هم پوهنتون شروع کړی و، ما خوشې کړو، بعضې مشکلات وو، او اوس بیرته بیا هم زه خپل هغه هدف دلاسه نه ورکوم چې زه ووایم چې والای ما عمر زیات شو یا زه نشم یلی. بیا هزار بار شکر چې مونږ ژوند کوو، ژوندی یو، او چې ژوند چې وي هر څه لاسته راځي. پوهنتون مې شروع کړلو، غواړم چې خپل هدف ته ورسیږم.
سنگر کمالزی چې د ژوند له ډېرو ستونزو سره مخ شوی وایي تل هڅه دا ده چې پرمختګ وکړي او داسې ورځ پرې رانه شي چې لاس یې نورو ته اوږد شي.
د خپل ژوند په اړه درته وایم، پخوا مې وظیفه لرله په خوست کې او ژوند ډېر ښه